افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېرې برخې د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د طالبانو حکومت لخپل زواکونو او امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې د اختر په مناسبت هوایي ډزې ونه کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون سهشنبه په خپله ایکس پاڼه د خپل حکومت د امنیتي او تصفیوي کمیسیون لارښوونه خپره کړې چې پکې د هوایي ډزو د مخنیوي غوښتنه شوې او سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبرداری ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون په قول همداراز ویل شوی چې هوایي ډزې ناسم عمل دی او ځینې وخت یې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله وړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د طالبانو له بندې د زده کړې د فعال صدیق الله افغان خوشي کېدل یو مثبت پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی باید له اوله نیول شوی نه وای. امنیسي انټرنیشنل پرون سهشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمي او نورو ټولو هغو مخالفانو له قید او شرط پرته د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د تعلیم، بشري حقونو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په غیر قانوني توګه نیول شوي او بندیان دي. د امنیسي انټرنیشنل په وینا احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د زده کړې یو بنسټ سره کار کاوه، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارتچار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا د طالبانو ضد فعالیتونو په تور نیول شوی و. طالبان وایي یو تن په پکتیا ولایت کې په داسې حال کې ونیو چې له پاکستان څخه یې تر 50 ډېرې تومانچې افغانستان ته راوړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون سهشنبې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه کس له پاکستانه 50 تومانچې او ډېر شمېر مرمۍ راوړې وې چې د امنیتي ځواکونو له لوري په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ونیول شو. په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې دا تومانچې په کوم هدف افغانستان ته راوړل کېدې. نړیوال بانک وایي په پاکستان کې د ګاز او برېښنا د بیو د لوړوالي له کبله انفلاسیون په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې د پاکستان د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې انفلاسیون له 1940 کال را په دې خوا تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلی دی. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د نړیوال بانک پر اساس د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان په ښاري سیمو کې د انرژۍ بیه تر 50% پورې لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي څارونکو تېره میاشت په اوکراین کې د روسي ځواکونو د حملو له زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو ماموریت پرون سهشنبه وویل تېره مارچ میاشت کې په اوکراین کې لږ تر لږه 604 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي چې د فبروري میاشتې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي او څومره نور ټپیان نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اروپایي اتحادیه له دې اتحادیه د باندې هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د لیږلو پر پلان غور کوي. ټاکل شوی چې د اروپا پارلمان نن چهارشنبه په اروپایي اتحادیه کې د پناه او مهاجرت د قوانینو د بدلون په اړه پریکړه وکړي. د قانون په اصلاحي مادو کې یوه هم دا ده چې پناه غوښتونکي درېمګړي هیواد ته چې له اروپایي اتحادیه د باندې وي واستول شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالي کې د تاجکستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون ماښام وویل افغان لوبغاړو تاجکستان ته 4 ګولونه ورکړل چې په مقابل کې تاجکستان 3 ګولونه افغانستان ته ورکړل. دا مسابقه د آسیایي جام سیالیو لپاره د تیاری په هدف وشوه. ټاکل شوی یوه اونۍ وروسته د آسیا د فوټسال سیالۍ د تایلند په پلازمېنه بینکاک کې پیل شي. ازادي رادیو اوري. نن د کوچني اختر لومړی ورځ د یو ځل بیا مو کوچني اختر مبارک په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ، سول او امنیت کې تیرې کړئ. په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د احتمالي بریدونو د ګواښ له کبله اختر پیکه شوی دی. طالبانو په ځانګړي ډول په کندهار کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو مشر د داعش د حملو تر څنګ له بې پیلوټه الوتکو څخه هم بیریږي. تفصیل عصمت سروانه اوروي.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د کوچني اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. د اختر په مناسبت د افغانستان پخوانیو ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي په جلا جلا پیغامونو کې افغانانو او ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلي او حامد کرزي له دې فرصته په استفادې یو ور بیا پر طالبانو ژغ کړی چې انجونو ته لښ پښم ټولګي پورته د ښوونځیو او همدارس پوهنتونونو دروازې پرانیزي. سرشنای اختر په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو له کبله خلک پریشانه دي او له بلې خوا پر اختر د داعش د احتمالي حملو سیوری غوړېدلی دی. په کابل او نورو ولایتونو په تېره بیا کندهار کې شدید امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې د شنبې په ورځ خپور کړ له طالب چارواکو وغوښتل چې له اختلافه ډډه وکوي. ده د اختلاف پر موضوع ځانګړی ټینګار کړی او ویلي د دوی دشمنان انتظار دي چې د مجاهدینو په شان چې پر کمونیزم له بری وروسته په خپل منځ کې سره ولوېدل د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلاف پیدا شي. خو د سیاسي چارو شنونکی او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد باور لري چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده هغه کسان چې د طالبانو په منځ کې ممکن د قدرت له ننګونې سره مخامخ کړی وی د ده له لورې منزوي شوي او ډېر واک ترې اخیستل شوی دی. ښاغلی آزاد فکر کوي چې د طالبانو مشر د داعش او بې پیلوټ الوتکو څخه اندېښنه لري. دی په دې اړه زیاتوي:
زه فکر نه کوم چې دا ویره دی چې طالبانو په منځ کې ځینې کسان پر د کودتا وکړي، ځکه هغه کسان چې د ده مخالفین دي هغه مهال چې څه ناڅه په قدرت کې وو له دوی ونه توانېدله چې داسې څه دي وکړي او بیا په بشپړ توګه انزوا ته ولاړل. زه تر ډېره بریده په دې باور یم چې د داعش بریدونه په کندهار کې او د دې تر څنګ په تېرو یوه نیمه دوو میاشت کې دا ولیدل شوله چې ځینې ډرون پروازونه هم د کندهار په ولایت وسول، دې هم ډېره زیاته ویره دی ته خپره کړله، ځکه د ډرون د نه چې کومه ویره دی لري دا کاشینه نیولې تر استخباراتي معلوماتو د ځای او بیا د مځکې پر سر هغه استخباراتي کوم فعالیتونه چې دي هغو څخه ویره. زه بری باور یم چې طالبانو مشرۍ ته هڅولې دي چې غره په کندهار کې خپل امنیتي تدابیر لا ډیر کړي.
په ورستیو کې د داعش خراسان څنګه چې ویل کیږي مرکزونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غرونو کې دي، د ایران په کرمان او د روسیې په پلازمېنه مسکو کې خودنۍ حمله وکړي. پرون دې ډلې په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د اروپا د فوټبال پر سیالیو به بریدونه وکړي. په دې بیان کې چې داعش په العظم ویبپاڼه کې خپور کړی، په لندن، پاریس او مادرید کې د هغو لوبغالو نمونه یاد کړي چې ورباندې د برید نیت لري. خو په افغانستان کې طالبانو تل هڅه کړې چې د داعش ګواښ کوچنی وشي او حتی ویلي دي چې داعش یې ځپلی او د دې ډلې خطر د نورو له لورې غټ ښودل کیږي.
د کوچنی اختر په شپو ورځو کې که څه هم د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي بیا هم امنیت ته یو څه اندېښنه لري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د ټینګ امنیت خبره کوي، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ورستیو امنیتي پیښو دوی ویرولي او دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیت ټینګېدو ته خپل پاملرنه ډېره کړي. د کابل اوسیدونکی احمد الله آزادي راډیو ته وویل:
خلک ډېره ویره لري چې په دا روان اختر کې کوم ستونزه رامنځته نشي، نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله لرو چې امنیت ټینګ وساتي.
د بلخ اوسیدونکی امید وایي د روژې په میاشت کې ورستیو امنیتي پیښو خلک سخت ویره ولیدي.
نو اوس هم اختر دی، دغه وجنه ډېر زیات افغانان په همدغه ویره کې دي، ډېر زیات ویره کې دي چې خدای مکه چودنی ونی شي.
خو د کندهار اوسیدونکی محمد نسیم وایي دغه ولایت کې له تیرو څو ورځو راهیسې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
دا چې د اختر ورځ شپې دي، مجاهدینو ډېر کلک تدابیر نیولی دي. یواز نه داش داخل په شهر کې، بلکې شهر ته پر داخلي دونکو لارو باندې تعقیبي چیک پوینټونه دي. نو الحمدلله اوس دلته بالکل امنیت دی، هیڅ نه ستونزه نشته، مشکل نشته.
د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د امنیت په اړه خپل اندېښنې شریکوي چې یو شمیر پوځي او امنیتي کارپوهان هم په دې باور دي چې د ایش وسلوال هڅه کوي د اختر په ورځو کې په لویو ښارونو کې بریدونه وکړي. پوځي او امنیتي کارپو اختر راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ایش په دغه ورځو کې او بل خصوص د کوچنی اختر په ورځو کې تلاشونه کوي چې په ننګرهار، کابل، مزار شریف او قندهار و هرات کې په لویو ښارونو کې دوی خپل عملی وکړي تر څو پورې د افغانستان د ولسونو په پوځو کې دا خبره ځای په ځای کې چې داعش دلته ستو.
دا چې د طالبانو حکومت د اختر لپاره تر کومې کچې امنیتي تدابیر نیولې دي په دې اړه مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دوی امنیتي مسؤلینو مخکې له مخکې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکړی. دغه راز ځینې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبانو کندهار کې د هغه جامع جومات څخه سیمیټي موانع چاپېره کړي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده پکې د اختر لمونځ کوي. د طالبانو د حکومت مالیه وزارت هم تیره یک شنبه خبر ورکړ چې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د ټولو امنیتي ادارو د کارکوونکو معاشونه د دوی په اړوندو ادارو کې ورکول کیږي. امنیتي او پوځي کارپوهان وایي داسې کار چې طالبانو د داعش وسلوالو د احتمالي بریدونو له امله امنیتي تدابیر ټینګ کړي وي.
د تیر جمهوری نظام په مهال به د اخترونو په مناسبت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د بیلابیلو سندرغاړو لخوا ځانګړي کنسرتونه ورکول کېدل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوسره چې په دې هیواد کې پر موسیقۍ بندیز لګېدلی دی، نور د موسیقۍ د دا ډول کنسرتونو څرک نه لګېږي. خو له افغانستانه بهر په یو شمیر هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان سندرغاړي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې ځینې کنسرتونه لري.
په امریکا کې میشته سندرغاړي نغمه وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورمه ورځ می کنسرت ده په سان دیاګو کې. نورو هنرمندانو ما سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پاین شنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نوموړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري، ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت په موخه دا ده چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بلخصوص ټول پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندری لاله د وطن د آبادی پیغام ورسو، هغه ته وطن وریاد کو، ملی ارزښتونه وریاد کو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقي لاله د خبرو وک.
په خو باندې اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملی او خصوصي رسنیو کې د موسیقي ځانګړي پروګرامونه منځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقي پر غږولو، خبرولو او اوریدلو بندیز لګولای، او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د څوارلسول مریض کال په اوړي کې واکته د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هیواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
په کندهار کې غنی کورنۍ وایي د بیوزلۍ له امله د اختر لپاره چمتووالی نه دی نیولی، او د وچې میوې او نورو اخترېزو توکو پلورونکي بیا د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي.
کندهار شهر چارسو بازار که څه هم دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د پیر او پلور بازار سوړ دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، څپلۍ، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اخترېز توکي د اختر د خوښیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډېر ارزانه ده، خو خلک یې د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه ښه کوي.
ما نوم عبدالله دی. کاروبار اوس تاسې خاص کمزور دی، شی نه خرڅېږي. ده پخوا پرتله شان ارزانه دی لږ، خو دا ځای چې شی خرڅېږي اوس نه ده پخوا پرتله باندې. چې پخوا خلکو یو کیلو شړی اوس نیم کیلو شړی، د اقتصاد وایي سخت.
زمزمانم نیاز محمد شاه بازار وسید.
په خوا له دختر سودای بشه یم، مګر وس هغه سودای نه دی لکه په خوا چې بوی. په خوا موږ د دختر په شپه وجه خلاص نو چې موږ د سر ګرو انجل منځ ته بنو خلاص. وس هغه شپه نه دی چې هغه کوم برزو یا
مانم نثار احمد دی. د نور اخترو سودای خو نه کمی دی، کاروبار سره کمزوري دی. مخله شی وی سودای وس خلک سره وی دی چې کاروبار کمزوري دی.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالۍ او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغو ورځو کې بازارونه له ګڼې ګوڼې او کورونه له میلمنو ډک وي، خو په کندهار کې ګڼې داسې کورنۍ هم شته چې د بېوزلۍ له امله اختر ته چمتووالی نه دی نیولی. پنځه څلوېښت کلن باغوان یو له دغو کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچر مینې کوي. هغه وایي هغه ورځ به یې اختر وي چې په ماړه ناسي اولادونه ډوډۍ وخوري. د ده په وینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ یې کېږي او د زیاتې بېوزلۍ له امله یې د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اختري توکي نه دي اخیستي.
اختر مناسبات شان نه لرو، نه پیسې لرو، نه د وړو د لرو، نه د یو چاکلیټو د یو دغو د لرو. د چپلکو بچیانو ته چپلکې ورانیسو، دوې خونې مو نړېدلې چې وس نه لرو جوړ یې کړو. د ماښام د وړو د مونه چې سپېږ ګرده ورځ دلته را ووځو، موږ د خلکو سدا یې لره، د غریبانو سره کومکونه د اختر په باره کې مثال ورسره وکړي. هر غریب ته یو غوچ مشه او یو پیسې میسې یې کومک ورسره وکړي. هیچی نه لره مزه میوه اوشی کالي و نه چپلکې، هیچی مې نه جرانې بولي، میوه اوشی مې نه جرانې بولي.
د کندهار اوسیدونکی عبدالله آغا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریته فقر کوي. عبدالله آغا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوښۍ په دې ورځو کې له بېوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغوی هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې له کبله د زیاترو کورنیو اختر بی خوند تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندویو بنسټونو په مرسته له بېوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم شته چې وایي مرسته یې نه ده ترلاسه کړې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو پریمانی ده، خو دوی د پیرلو وس نه لري او هم نشي کولی خپلو ماشومانو ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان راونیسي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د اختر شپې ورځې پیل شوې، خو ګڼې داسې کورنۍ شته چې خپلو اولادونو ته نه جامې کړي او نه هم د اختر ځانګړي خواړه اخیستي دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي، خو د خلکو جیبونه خالي دي او د اخیستو وسې نه لري. زیدالله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزوری شوی چې له ډیرو کورنیو د اختر خوشحالۍ اخیستي دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا هغه ډول نه ده، دا 30% خلک چې دي نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړې والی دي چې هغوی په بازار کې دغه ډول توکي چیني نو هغوی ډېر مایوسه کېږي، ځکه هغوی خپلو بچو ته دغه نشي رانیولی. حالانکه داسې خلک دي چې هغه دا توکي ویني نو مخته اړوي په بل طرف باندې چې ویني نم. نو زمونږ ټولنه چې دا غریبه ده، بې وسه ده.
نصیر الله جلال راته وویل شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټې وټې سړي په جنګونو کې وژل شوي، اوس یې اولادونه بې سرپرسته دي او بل د کار روزګار نشتوالی هم د خلکو اختر او د ژوند نورې چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې کچر د 15 کس اوسېږي او 15 واړه بیکار دي. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوټان سپلې غواړي او خلک چې دی کار قسم نشته اوسګار دي. اولاد دا اکثر چې دی نسبتا نور اخترونه به کمرنګ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصادي کمزورې دی او نشي کولی د پخوا په څیر اخترونه په خوښۍ ونمانځي.
د تیر په څیر اخترونه خوند نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچني اختر شپې ورځې پیل شوي او ډیری کورنۍ د اختر له خوښیو بې برخې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې په هلمند کې اختر
تر کومه پورې چې زه د هلمند میشتو وګړو په دودونو خبرې مې دوی دودونه مختلف دي، متفاوت دي.
په نورستان کې خلک په اختر کې غشي ولي.
دغه غشي وستنه مو به همغه پخوانی رواج په اساس باندې چې پخوانی کونو نه پراپاتې دي.
د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې مسلمانان څرنګه اختر لمانځي؟ د ځینو رواجونه د افغانانو په څېر دي، ځینې بدل دي. په دې اړه به هم په دې خپرونه کې واوري. د افغانستان د اخترونو موسیقي هست شوې ده. هنرمند میرخان مقری وایي
سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم.
اختر شکر دی چې راغلی، په انتظار درته ډېرې مودې ومه. د اختر دودونه په افغانستان کې سره نشتی دي، خو په ټولو ولایتونو کې سره ورته نه دي. حتی د ځینو ولایتونو دننه رواجونه توپیر لري. مثلا د افغانستان په تر ټولو ستر ولایت هلمند کې د اختر رواجونه سره څه ناڅه بدل دي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي نذیر احمد رښتینی ازادي راډیو ته وویل چې په لشکرګاه کې له یوه جمعه تر بل پورې ممکن د اختر دود یو رنګ نه وي.
دلته زموږ سره یو مسجد دی د پرایانو په نامه یادیږي. د دې منطقې خلک د اختر په سهار چې کله د اختر کاسه مثلا په هغه کې دوی وریجې راوړي، چې دغه وریجې په بره باندې رنګ ورته جوړ شوی وي او کشمش هم پکښې وي او وڅکې هم پکښې وي. نو د دغه کاسې څخه وروسته بیا دا ټول خلک روغبړ کوي، د اختر مبارکي کوي. دوی بیا یو دود دا لري زموږ د نور کلي د مساجدو څخه په تفاوت، چې دا زموږ د کلي پای ته یو هدیره شته، بیا ټول په دستي جمعي ډول څوک پیاده، څوک ورمرسکل، څوک سپاره ځي او دغه مړو ته لاس پورته کوي او هغو ته یو دعا کوي، حتی یو ختم هم ورته کوي، یاسین شریف ورته وایي.
د لشکرګاه ځینو جوماتونو ته بیا خلک وریجې نه وروړي. بیا هم له نذیر رښتینی څخه اورو.
ځینې مسجدونه داسې هم دي چې هلته بیا سهار د اختر کلچې راوړل کېږي، په اصطلاح سره کیک راوړل کېږي. او د دغه مسجد کم په اصطلاح مقتدیان چې دي هغوی شیر چای راوړي یا د شیدو چای راوړي.
په هلمند کې جومات ته د اختر په لومړي سهار تقریبا ټول خلک له خپلو کورونو د وسه او توان په اندازه یو خوراکي شی وروړي. په جومات کې دسترخوان هواري شي. که د سیمې د خلکو شمېر زیات وي، بیا د دسترخوانونو شمېر هم زیاتی شي، چې ځینې مشران بیا د رښتینې په وینا په دې دسترخوانونو ګرځي.
ځینې خلک داسې وي، ځینې مشران سپین ږیري، په طبیعت بس داسې به دسترخوانو باندې ګرځي. د هر کاسې څخه، د هر غورې څخه، د هر غاو څخه یو ګوله ګوله ورج کې وایي زه د ټولو غابو خوند ګورم. او رښتیا هم دا خو نو یو سهار یا په هر مسجد کې په سلګونو کورنۍ ورګډي، نو جالب جالب او شایسته شایسته ورجې پخسوي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د اختر په سهار جومات ته د خوراکي شیانو وروړل تر ډېره دود دي. دا دود د افغانستان په جنوب ولایتونو کې نشته، خو ځینې نور رواجونه چې په افغانستان کې سره ورته دي هغه بیا په اختر کې د یو بل کور ته ورتګ دی. ته د اختر په سبا راشه، زه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه. ځینې دا هیله او تمه هم لري چې مسافر به یې اختر ته ځانونه کورونو ته ورسوي. که د اختر په شپه رانغلې، نصیب دې مشه د لنډۍ ځینې خالونه. په یو بله لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مسافر آشنا مې کلي ته راځينه. یا دا لنډۍ، اختر ته ډېره خوشحالی شم، زما د یار واده اختر دی رابه شینه. په هلمند کې د اختر په ورځو د یو بل کور ته د تګ راتګ د دود په اړه له نذیر رښتینی څخه اورو.
د محلي خلک دا بس یو د بل سره د اختر په سهار د اختر مارکې کوي. کچیرې په کلي کې څوک مریضي، ناروغي یا غم ورپېښ شوی تازه، نو دوی بیا دا یو کار کوي چې دغه مریض پوښتنې ته هم ځي، دغه عادت هم کوي. او که د چا په کور کې مړی سوی، خاصتاً د روژې په میاشت کې سوی یا په دغه نږدې موده کې د برات یا رمضان په میاشت کې سوی، نو دغه عذر ته ورځي، هلته لاسم پورته کوي، یعنی دغه سره یو ډول غم شریکي کوي او بیا غم د ځان سره ګډوي. ځینې بیا داسې رواجونه لري د دې منطقې خلک چې د مسجد څخه یوه ډله خلک روانېږي د کلي د مشرانو و کوټو ته ورځي او د هغو سره په اصطلاح سره یو پیاله چای چښلي، یو روغبړ او ستړې مسې کړې، د اختر مبارکي کړې، بیا دغه څخه د بل مشر، د بل مشر، د بل مشر. ولې ځینې بیا داسې دي چې فقط د اختر روبر چې په مسجد کې وکړي او د مسجد چې راووتله نو بیا په اصطلاح سره په دا کورنیو کې ځینې مشران دي. پر مثال په ځینو کورنیو کې پلار مشر وي نو نور وروڼه که یې په نورو کورونو کې سره ویشلي او پاشلي هغه د خپل پلار د اختر مرکې ته راځي. که یې مشر ورور مثلا وي نو دغه ویشلي او پاشلي وروڼه راځي د هغه ستړي مشر ته د اختر مرکې ته. او ځینې بیا داسې فرض مثال په یو کورنۍ کې فقط یو مشر پاته سوی مانا اکا پاته سوی نیکه پاته سوی نو بیا دغه اولادونه یې دي په اصطلاح سره وریرونه یې دي په اصطلاح سره دا راځي او د اختر مرکې کوي.
د اختر د مبارکي ورکولو رواجونه په لږ توپیر د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د هلمند د رواجونو په څیر دي. یو ډېر ښه دود چې په اختر کې افغانان لري هغه له مرور سره د پخلا کېدو دود دی. په لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. اختر ته شاید تر بل هر چا ماشوم ډېر خوشحاله شي. نظیر رښتینی مو د هلمند د ماشومانو له اختره خبروي.
د کوچنیانو اختر خو ډېر ښایسته اختر یې ډېر خوندور اختر یې. یقین وکړه زه چې اوس فکر وکړم زه داسې وایم چې یاره موږ نو فقط د روژې څخه ځان خلاص کړي نور موږ د اختر په ذایقه ډېر نه پوهېږو نه پوهېږم عمر مو ډېر تېر سوی دی که څنګه مسله ده. اصلي اختر خو دی د کوچنیانو. کوچنیان د اختر په شپه باندې لوبې کوي په دا کوڅو کې ټکان کوي او دارنګه د اختر په شپه باندې د بابو نارې دي او څنګه دي او څنګه دي دا لوبې کوي ساتونه تېروي ټایرونو ته اور راچي ځینې خطرناک لوبې کوي ځینې خطرناکه په اصطلاح سره دا توپنچې او دا مصالحې شان دي دغه کاري چې متاسفانه خطر او زیان یې خورا ډېر دی. ځینې سترګو پکښې بایللې دي ځینې کالي پر سوځېدلې دي ځینې خطرناک حادثې هم شته. خو ولې دا د کوچیانو عمومي هغه په اصطلاح سره د اختر لمانځه نه ده او دا نو د وختو د کلو د زمانو رواجونه دي چې پاتې شوي دي.
لکه څرنګه چې په نورو اکثرو خوشیو کې افغانان لومړی خوشي په نارینه ولوروي په اختر کې هم همداسې کوي. په ښارونو کې په لومړیو ورځو کې ښځې د نارینه میلمنو لپاره چای او ډوډۍ تیاروي. د اختر ورځ د خوشحالۍ ده. یار مې میلمه دی د زړه خوښي ورته شتمه. د اختر په درېیمه یا څلورمه ممکن ښځې وزګاره شي چې خپل اختر وکړي. په هلمند کې د ښځو د اختر په اړه نظیر رښتینی وایي
چې د نارینه اختر خلاصېږي بیا د ښځینه اختر دی. موږ د کور تجربه ده د دوستانو تجربه ده. دا میوه یې دوه برخې ایښي. یوه برخه یې په اصطلاح سره د نارینه وو د اختر دپاره ایښي د میلمه دپاره ایښي او یوه بله برخه یې بیا په اصطلاح سره د ښځو د اختر دپاره ایښي. ولا پلانکي راځي دا دوستان راځي دا دغه منطقې راځي دا د دې منطقې راځي په اصطلاح دا یندرو راځي دا په اصطلاح سره یو راځي دا راځي هغه راځي د دې دپاره بیا په اصطلاح سره بیا دا څه شي ایښي میوې سره ایښي. نو د ښځو اختر بیا په اصطلاح داسې وي چې د اختر په درېیمه یا په څلورمه بیا شروع کېږي بیا نو دوی په اصطلاح سره یو د بل کر سره ځي او ښځي او دغسې وي.
د ښځو د اختر د مبارکي ورکولو په دود کې هم څه توپیر شته. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې نارینه ماشومانو ته پیسې ورکوي. دا دود په هلمند کې هم شته خو په هلمند کې دا دود هم دی چې ښځې د پیسو په ځای ماشومانو ته خواړه ورکوي. نظیر رښتینی وایي
په ځینو کورو کې به پخوا رواج داسې و چې یو خلطه د پاپړ به رانیولې وه یا بیا د پوپک رانیولې وه یا بیا ځینې کورونه چې لږ ډېر به اقتصادي وضع اسمه وه نو هغو به بیا په اصطلاح سره په کورونو کې کیک ایښي وه یا بیا کلچې ایښي وي. خو هغه نو در چا توان وسو نو دا بیا دا کوچنیان چې راځي یا نجونې یا مالوکان بیا بیا د دوی د کوچنیانو هلوکانو یا نجونو به د ځانه سره یوه پلاستیکي خلطه هم رااخیستله یا بیا یو کوچنی بکس هم رااخیستله. نو ځینې نارینه بیا دوی ته پیسې ورکوي او ښځینه بیا چې په کور کې په اصطلاح سره یو عادي څوک لري یا د انا او نیا چې لري هغه بس دغه د پاپړو خلطه پر دا څنګ باندې پرته وي. نو دا کوچنیان چې راځي بس یو موټ موټ د دوی و لمنې ته ورچي یا یې پلاستیک ته ورچي بیا دا بیا د کوچنیانو یو خوشحالي ده. دا بیا د دوی د اختر په اصطلاح سره هغه ساتیری و د اختر که درته وایم بس هغه نو دغه دوره د کوچنیانو نه د دوی ساعت بیا په دغه سره.
د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې دا رواج دی چې په اختر کې نارینه خپلې واده شوې لونې او خویندې کورونو ته بیایي. هغه ښځې چې ورونه نه لري ممکن څوک پسې ور نه شي. دا درد په یوې لنډۍ کې داسې انځور شوی. خلک اختر ته خویندې بیایي بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په هلمند کې د ځوانانو په اختر کې یو بدلون دا راغلی دی چې یو شمېر ځوانان د اختر د لومړۍ ورځې په شپه تر میلو وروسته په دوهمه ورځ نورو ولایتونو ته د میلو لپاره ځي. په دې اړه د هلمند یو اوسیدون کې عبدالجبار نومیال ازادي رډو ته وویل
د شپې د اختر مجلسونه ډېر ځوانان سره راټولې او بیا چې کله دابل راسي بیا نو ډېر ځوانانو تصمیم تړلې نور ولایتونو ته په منځره او په میله باندې دي په دې وسه سره کې بیا تر ډېره حده پورې دا ډېر څه وی دي چې د اجتماعيات ډېر څه وی دي د جنبغر په ځای ډېرې ځوانان ځي شمالي ولایتونو ته کابل ته ځي او نورستان ته ځي کونړ ته ځي جلال آباد ته ځي پکتیا ته ځي او کندوز او بامیان او پنشیر او دی ځای ته ځي په منظره او په میله باندې نو بیا درې څلور ورځې د اختر دورې په منظره او په میله او په تفریح تیری او داسې د خپل اختر لمانځي.
افغانستان هغه هیواد دی چې پکې سیاسي بدلون ډېر کله د دې سبب کیږي چې په خلکو په زور رواجونه بدل کړي. لا خو دودونو چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورک شوي دي یو هم د هګیو د جنګولو لوبه ده. نذیر رښتینی دې دود ته اشاره کوي او د هلمندیانو د اختر د نورو دودونو په اړه وایي.
غیژ بازی سره کوي د هګی جنگی به و په اصلاح سره د هګیو رنگول او هګی به سره جنگولې او خصی بو باسي به د قانون ویلو به په اصلاح سره په هرې منطقې کې لږ ډېر تفاوت سره لري. د لوبي به هم به په اصلاح سره ټالو نو زنګو وي دي لویانو کوچنی اندانو په اصلاح سره ځینې دغه څه موږ کله کله په ځینو خلکو باندې ټوکم کوو موږ وای دی تر وخت مخه غرسوي دي معنی غرسړی دي په تنو په قد قامت لوی دي سوپی دي په ژر دي خو لیبیام د کشنیانو رقم په اصطلاح سره په چالو په زنګو کې زنګ نو دا سې په اصطلاح سره دا خو نو لوی دي او دا په اصطلاح ساتیرې دي نو دا ذهنی لویوالی ته اړتیا لري. نو دا کوچنیانو هم کوي او په ځینو مچکو کې لویان هم په اصطلاح سره دغه د ماشومان رقم لوبې کوي.
په هغو رواجونو کې چې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی یو هم ډول دی. ډول به له سورنی سره یو ځای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هنرمندانو وه او خلکو به د اختر پیسې ورکولې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې به بیا د اخترونو په میلو کې سانګې وهل کېدی. له سانګو سره به ډول هم و. خسنی د اندر ولسوالی سلطان شاه اسدی رډو ته وویل چې له چارواکو څخه هم دا هیله ده چې ډول ته پریشته چې سم میله وکړي.
په خپلونه وو ورسره دا آسانو ته به وسم والو رمبای مال ته په څچا خلاص کی یو څلګرو کړه باه باندې موږ سره موږ ته دا ډول خلاص کنه موږ خوشاله یو بیا څه ته میاله نور دا چې شي نه دي والو په کتن څه ډول خلاص.
سیاسي بدلون د ښځو میلې هم کمرنګه کړې دي. په تیره بیا د افغانستان په ښارونو کې چې په دوی په اخترونو کې میله ځایونه تتلې خو د اختر لپاره د افغانستان ځینې ښارونه د کابل په ګډون چراغان شوي دي چې دا له پخوا سره یو بدلون دی. په نورو اسلامي نړۍ کې سیاسي تحولاتو د اخترونو دودونه اغېزمن کړي نه دي. وړاندې د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو د اخترونو د رواجونو په اړه هم اورېدلی شئ خو مخکې تر دې چې نورې نړۍ ته مخه کړو د افغانستان د یو داسې ولایت د خلکو د اختر د میلې په اړه چې له نورو ټولو ولایتونو څخه متفاوت دود لري. په نورستان کې خلک د اختر د میلې پر مهال غشي هم ولي. نور په دې راپور کې
دا شور او ګڼه ګوڼه د لویو ښارونو په مصنوعي ښکلاګانو رڼاګانو د اختر په میله ځایونو او پارکونو کې نه ده بلکې په زرغونو او په قدرتي ښکلاګانو مالا مال نورستان کې ده. دا د نورستان مرکز پارون دی چې د شاوخوا کلیو ځوانان او د پاخه عمر لرونکي کسان پکې راټول شوي. څوک غشي بلي څوک تیګه څوک غیږې نیسي او څوک هم په نورو دودیزو لوبو بوختي. د نورستانیانو په وینا چې دا لوبې ورته له نیکونو په میراث پاتې دي او دوی د ژوندي ساتلو هڅې کوي. د پارون قومي مشر مولوي محمد موسی راشدی د دغو دودیزو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه غشي وشتنه لوبه مغه په خواني رواج په اساس باندې چې په خواني قانونه برپاتې دي نو خلک اوس هغه ته دوام ورکوي چې دا رواج او دا لوبه او دا غشي وشتنه ختم نشي. هر دره کې مختلف مسابقات لري. خلک خپل کلیوالي سطح باندې او ولسوالۍ سطح باندې دغه لوبه مخې ته وړي. ګروپي شکل باندې کلی مستقل ګروپونه هم دغه شکل باندې دا مخې ته وړي.
محمد اسماعیل زمانی او یعقوب خان را ته ویل دلته واز زوانان او د پاخه عمر درلودون کی کسان د خپل دودی زلوبو ژوند دي ساتلو لپاره کوخخ نه کوي بلکې ماشومان هم پر زده کولو او پاللو بوختي
زمونږ کا زوانان چې کم دي هغه رسی کش کوي همدارنګ الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي همدارنګ نجون چې کم دي هغه هم بیلابیل لوب لري لکه پټ پټوانې ها او تدې ترڅنګ هغوی محلی سندرې هم وایي
پهلوانی او بسکشي زغلونه او ډېرې کلیو کې رواج دی په اختر دویمه او درېمه ورځ کې دغه ساتري او میلی ترسره کیږي
د هلکانو په څنګ کې جنکیان هم په نورستان کې اختریزې لمانځي نکریزې کوي نوي کالي اغوندي یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي د یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي
که څه هم چې زیات شمېر هلکان نجونې او لویان ورته له پیړۍ او پیړۍ ورپاتې لوبو کول سره د اختر خوښۍ لمانځي خو داسې ځوانان او د خپلې موسیقۍ مینوال شته چې پر ساس رود لګېدلو بندیزونو سره بیا هم محلي موسیقي غږوي او د نورستاني او سندرو ویلو سره د اختر ورځو مجلسونه او بندارونه ګرم کړي دي.
آزادی رادیو مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
اسلام د نړۍ د شپږ ویشت هیوادونو رسمي دین دی. البته مسلمانان د نړۍ په اکثر هیوادو کې ژوند کوي. په دغو هیوادو کې د مسلمانانو د اختر په رواجونو کې څه ناڅه بدلونونه نشته. په متحد عربي اماراتو کې اکثر خلک په اختر کې سیمه ییز خواړه خوري او اختر د خپلې کورنۍ له غړو سره تیروي. د دې هیواد یو ځانګړی دود دا دی چې ډېری کورنۍ رنګارنګ غالۍ کیلم یا ټوکر د کورونو پر کړکیو د بهر له لورې راڅرګندوي. دا دود په اماراتو کې له یو نسل بل ته انتقال شوی دی. په اختر کې په پارکونو او لویو میدانونو کې هم د اختر لپاره رنګارنګ بیرغونه درول کیږي. دا هم په متحده عربي اماراتو کې دود دی چې ډېری نجونې او مېرمنې په لاسونو نکري سشتي. ترکیه کې د اختر درې ورځې رخصتي وي. په دغه هیواد کې دا درې ورځې میلې وي او لرنګارنګ خوراکي مواد او بازارونه ډک وي. په اختر کې په ترکیه کې د نورو اسلامي هیوادو په څیر خواږه ډېر خوړل کیږي. حتی دوی اختر ته سکربیرم هم وایي، یعنی د پوره میله. د اختر په درې ورځو کې د ترکی ماشومان جیبونه له خوږو ډک وي. بغلاوه هڅه هم په ترکیه کې زیات وي، خو ترکان وایي په اختر کې کور به بغلاوه مشه. په ترکیه کې دا د اختر دود دی چې کشان د کورنۍ د مشانو یا د پیژندوی مشانو شی لاس ښکلوي او چې کله ورته وایي چې اختر مو بختور، د خلاص تبرکن پر خپل تندې شته. په مراکش کې اختر له نورو هیوادو سره دا توپیر لري چې خواړه پکې ډیر وي، توفی پکې لږ وي. په دې هیواد کې سهار د اختر د لمانځه په وخت عادي خواړه خلک یو بل ته ورکوي. بیا چې ورځ پخیشي د غوښو او سیمه ییزو خوړو نوبت راځي. وروسته بیا د کلچو او شیرینیو نوبت وي. اندونیزیا هغه هیواد دی چې تر نورو ټولو اسلامي هیوادو ډیر نفوس لري. په دې هیواد کې اختر تر ډیره د کورنۍ د غړو او دوستانو ترمنځ لمانځل کیږي. د لویو ښارونو خلک کلیو ته ځي چې له خپلوانو سره اختر ولمانځي. په دې هیواد کې ماشومانو ته په پاکټونو کې مشان پیسې ورکوي، کورنۍ هدیرو ته ځي او رنګارنګ کلتوري جامې اغوندي. دوی یو ډول ځانګړی کیک لري چې په زر طبقه کیک مشهور دی، او دا کیک تقریبا خامخا د دوی د اختر په ورځو کې په کورونو کې وي. دا په نیک شاګون نیسي، یعنی ژوند به مو همداسې ول ول له خوږو ډک شي. په سعودي عربستان کې مشران په اختر کې ماشومانو ته سوغاتونه ورکوي. مشران په ډول ډول میلو کې برخه اخلي. مثلا شتمن، هغه شتمن چې بازونه لري، هغوی په بازونو ښکار کوي. ګڼ خلک په اوښانو سپری شي او د اوښانو د منډو مسابقې جوړې شي. اورلوبې هم په دې هېواد کې دود دي، او دوی عادتا په اختر کې خپل ملي نڅا کوي چې تورې یې په لاسونو کې وي او زموږ د اتڼ په څېر څنګ په څنګ سره درېږي او سندرې وایي. په ایران کې اصلا اختر په نوروز کې وي، خو مذهبي کورنۍ کوچنی اختر داسې لمانځي چې نوي جامې کوي او خوارانو ته د فطر صدقه ورکوي. په ازبکستان کې په اختر کې خواږه ډېر خوړل کېږي او ډېر پلورل کېږي، او بازارونه د ماشومانو د لوبو لشیانو ډک وي. په تاجکستان کې خلک په اختر کې هدیرو ته ځي او خپلو مړیو ته دعاوې کوي، خو له لویه سره د منځنۍ آسیا په اسلامي هېوادو کې اختریزې میلې رنګینې نه وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولنیز تګلارې او پوهاوی د انسټیټیوټ په وینا نشتې 3000 جماعتونه دي. ځینې جماعتونه پکې د افغانانو دي، ځینې پکې د عربانو دي، ځینې د نورو مسلمانانو، چې تقریبا په هر یو کې د اختر همغه دود دستور رایج وي چې د خلکو له خپل هیواد هلته وروړی دی. د نړۍ له هغو هېوادو څخه یو آیسلند دی چې د راپورونو له مخې په دې هېواد کې مېشت مسلمانان کوچني اختر ته ډېر خوشاله کېږي او ډېرې شاندار لمانځي. اووه کاله مخکې په آیسلند کې روژه 22 ساعته وه. خلکو به د شپې 12 بجې ماښامۍ کاوه او 2 ساعته وروسته به پشلمي ته سره کښېناستل. سږ کال ورځې ګرځېدلې وې او وروستۍ روژې پکې نږدې 18 ساعته وي. په دې هېواد کې شاوخوا 1.5 زره مسلمانان ژوند کوي. دوی تر دې اوږدې روژې وروسته اختر ته ډېر خوشاله وي. د پلازمېنې ریکجاویک له څو جماعتونو څخه په یوه کې راغونډېږي، چا انډونیزیایي خواړه راوړي وي، چا مصري، چا اریتریایي، چا د کوم بل هېواد چې د جماعت دسترخوان په دې ډول هم آسیایي رنګ اخیستی وي، هم یې عربي رنګ خپل کړی وي او هم افریقایي رنګ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر میرمنې وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له امله دوی د خپل خوشي په محفلونو کې ل چمبه یا دایره استفاده کوي. دوی وایي طالبان ان په نسبتا لوړ شغ په محفلونو کې د موسیقي خپرولو ته اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې مشران ښځې چمبه وهي او محلي سندرې بولي او ځوانان ورته محلي نڅا کوي. د دایرګانو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له لګولو وروسته د دایرو د پلور بازار ګرم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي په ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیزه آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي ځای دایرې نیولی دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقي په خپرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
پله مې د یو واده شاهد وم چې همداسې یو واده و، د هغوی یو کوچنی ډایک د رادیو په شکل باندې یو څه نیولی وه، خو ډېر ټیټ و، هماغه د ناوې لپاره څو چې دغه محفل و کنه، له دې سره هم یو څو کسان چې مخونه په تورو په ټیکریو تورو پردو باندې پټ کړي و، سړی و، دوی راننوتل او دوه درې پایرې هم وکوله او د جای کې هم واخست او لزان سره یې واخست او لاړه بیا ویرې چې سړی مو راولې گیا.
د کابل اوسیدونکي سنا وایي چمبا یا دایره یوازینۍ وسیله ده چې اوس خلک کولی شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپله کابل ولایت کې موسیقي بنده شوله، په کومنل باندې دوی په دارې واژ بند کړل چې هغوی وکولی شي له موسیقۍ یا هم له دایرو څخه استفاده وکړو، خو بس دایې کې مو په بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنې هغه درس مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکي سلمى وایي د لوړ عمر لرونکي ښځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او نجونې او ځوانې ښځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نه ده، د دورې اتن په بڼه ده، اوس هم شته، هماغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره یوځای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
مزي رقص هم کوي نن راش.
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅوونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایرګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله که دارم که کدومه و اینا کس گیر نمیده تو حالا به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حالا؟ حالا بیتر یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده؟ به خاطر چی حالا بیشتر میخرم؟ خب خاطر موسیقی بنده، حالا با دایره میزن راست میده.
د دایرې دغه جوړونکی وایي چې د هرې دایرې بیا د اندازې او کیفیت له مخې له شپېته تر څلور سوه افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو له ډلې ده چې ګرد شکل لري او له ډېر پخوا راهیسې دود ده. پخوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایرګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
افغانستان کې د موسیقي لبندي سره د خوشي محفلونه په چمبې یا دایره تاود شوې دي. بل لور ته یو شمېر سندرغاړي وایي چې سندرې نمري. د طالبانو حکومت هڅه کړې ده چې په زور د موسیقي شاخلی کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرامه ده، خو سندرغاړي ورسره یوه خوله نه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا یوه مهمه برخه ده. پر موسیقی د طالبانو د بندیز له کبله یو شمیر سندرغاړي له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسدالله الدین په دغه تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوے دکلیم ڈے کوم وطن پختس پارما وطن پختس پارما دیوے دکلیم ڈے کوم
د پختو موسیقی د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندري وای او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلې ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي میرخان مقرای وای افغانستان کې دا محل د سندرغاړي پرستونی لاس ایښودل شوی خو په خبره یې دا حالات سندرې نشمړې کولی
زما فکر اماسی وطنی فولکلوریک شعرو ته ځکه ده څه وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه لري سندره مړه نه ده سندره نه مړه کیږي زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی دا لاس په دوام ونه کې څه دلته پروت وي سندره ژوندۍ ده سندره به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وې خو د 2020 کال د اگست 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه ځینې له هیواد ووتل خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي
شادمان ایران دیدم لحظه ای در عمر خویش من جوان نامرادم این بود تقدیری
یو شپیته کلن عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی هغه په خوا خپل نامرادۍ او بې وسه تقدیر ته سندره ویلې خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلېږي نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی
یو دلتنګي به پیدا شوه
یو ډول زړه تنګي را ته پیدا شوه پخوا می لوی زړه او انګیزه درلوده شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه اوس می زړه وړوکی شوی مرګ ته نږدې شویم احساس کوم چې سا می ورک شوی او سمسا نشم ایستلی
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتونکي دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي
کابل پتے دنیا جنت یا دگ لکد سرو گل نوہار کلے وے لندن تا باندے نتر کم خار دا پاریس نمین رہار کلے وے کابل پتے دنیا
جنت دے وطن ستاین تا دین محمد غمخوار دا سندرہ دیر مشہور دا خو اوس له غنه جنت وطن پاته او بهر کې سندرې غږوي
کابل په دې دنیا جنت دی وای ک دنیا کې خان او کفقیر دی هر چا ته خپل وطن کشمیر دی خو زموږ وطن د لکه مور پلار ورور خور دا سره باندې ګران دی زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تباهي لرې شي دغه بدبختي
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته لبیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول تبله هارمونیه او تولې له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله په شان نشي
مطلقا موسیقی حرام است از نگاه فقه اسلامی چیزی که از
موسیقی مطلقا حرام ده د اسلامی فقه له نظر حرام ده او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پر ناراضگی
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه
زین دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوري د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
دی موسیقی قضیه یا اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقي جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د وی سخت او اختلافي نظریه پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لريواله ته بیایي.
فرهنګ څوک مده؟
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریز د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث ته نابودۍ کندې ته اچوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشتوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغې او تاوتریخجنې ټولنې بدلوي.
سرمست موسیقی د ټولنې یو اړتیا بولی او په خبره یې موسیقی نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقی تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه برېښي چې طالبان د پر موسیقی له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
لهم دی راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
بهانه ده د شیرین یار و سلام تورزم باز ترکو سترکو که ابیان و پیغام تورزم زرگه پیتا پخل خاموشه دا